زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو دا بل یو ساعت خبرونه درته د امان امیزي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د روسیو امنیتی او سیاسي تحولاتو په روانه خبرونه کې ریپورتونه لرو او د غراز د سیمې او په خاستوګه د گاونډي پاکستان له روسیو حالاتو او په خمو هم خبرو خو بسر کې مجاهد جواد د افغانستان د دې محل مهم خبرونه دروي.
په کابل کې په لسګونو ملا امامانو او دیني عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې ژمنه وکړه چې د سواد د زده کړې د پروګرامونو د پرمخ بیولو په برخه کې به هر اړخیزه همکاري کوي. چارواکي وایي طالبانو نن د فراه ولایت په خاکستان په دولسوالۍ کې د دوه کسانو سرونه پرې کړي. او په نړیوالو خبرونو کې پورو چې روسیه وایي چې د ایران د بوشهر په اټومي تاسیساتو کې به د ټاکل شوي اټومي ریاکټور د جوړولو کار د روان کال تر پایه پیل نه کړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې په لسګونو ملا امامانو او دیني عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې ژمنه وکړه چې د سواد د زده کړې د پروګرامونو د پرمخ بیولو په برخه کې به هر اړخیزه همکاري کوي. د سواد د زده کړې د پرمخ بیولو درې ورځنی سیمینار چې د افغانستان د ختیځو او شمالي ولایتونو څلوېښتو تنو ملا امامانو پکې ګډون کړی د دوشنبې په ورځ په کابل کې پیل شو. د کونړ ولایت د پیچ درې یو تن ملا امام چې په دغه سیمینار کې ګډون کړی وویل چې دیني عالمان به د خلکو په باسواده کولو کې خپل رول ادا کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت د حیاتي سواد معینیت چې دا پروګرام یې په لاره اچولی دی ویلي دي چې په راتلونکو اونیو کې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ملا امامانو ته بلنه ورکړل شي چې په ورته څوګه سیمینارونو کې ګډون وکړي. د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي چې ښځینه او نارینه ته د حیاتي سواد پروګرامونه زیات کړي. چارواکي وایي طالبانو نن د فراه ولایت په خاکې سفید ولسوالۍ کې د دوو کسانو سرونه پرې کړي. د فراه ولایت د امنیت قمندان فقیر محمد اسکر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره ورځ په نوموړي ولسوالۍ کې پنځه تنه د دولتي کارکوونکو په تور نیولي وو چې درې تنه یې نن سهار ترې خوشې کړي او د دوو نورو سرونه یې پرې کړي دي. د طالبانو یو محلي قمندان چې د خپل نوم له خود له ډډه کړي د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د کندهار ولایت پر غنداب ولسوالۍ کې د پولیسو په یوه پوسته برید کړی او یو شمېر پولیسي وژلی دي. یو امنیتي چارواکي چې د خپل نوم له خود له ډډه کړي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې اته پولیس وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. خو طالبانو ته هم مرګ ژوبله او وخت ده چې دقیقه شمېره نه ده څرګنده شوې. په کندهار کې د زون د پولیسو مشر غلام علي وحدت ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه خو د مرګ ژوبله په اړه یې څه ونه ویل او زیاته کړه چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او زیاته کړې ده چې په دې برید کې دولس پولیس وژلی دي چې دولتي چارواکي نه مني. چارواکي وایي په خوست کې د سرحدي لوا درستیزوال ډګروال شیر احمد کوچی لوی بمی چاودنې څخه روغ رمټ راوبته. شیر احمد کوچی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیره شپه هغه مهال رامنځته شوه چې دی له خپل کور څخه د دفتر پر لور روان و خو د ده په ګډون هیچا ته پکې کوم زیان نه دی رسېدلی. طالبانو ادعا کړې ده چې شیر احمد کوچی یې ټپي کړی او څو نور سرحدي پولیسي وژلي دي خو چارواکي د طالبانو دا ادعا بې بنسټه بولي. دغه ورځ د خوست محلي چارواکو د طالبانو هغه ادعا هم رد کړې ده چې ګوکه په یعقوبۍ او اول شیر ولسوالیو کې د بیلابیلو چاودنو په ترڅ کې لس دولتي سرتیري وژلي دي. چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو کسانو چې ویل کېږي پوځي یونیفورم یې په غاړه وو په مزار شریف کې د تفحصاتو د نمایندګۍ د کارکوونکو تنخواوې تښتولې دي. د مزار شریف د تفحصاتو د نمایندګۍ مشر انجینر محمد حنیف نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوه نیمو سو کارکوونکو د اقرب د میاشتې معاش چې تقریبا دوه میلیونه او دوه لک افغانۍ کې د مزار ښار په درې کیلومتري کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شو. د بلخ ولایت د امنیت قمندان دا خبر تاییدوي او زیاتوي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي او د امینجان خوستري صرافۍ د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلېږي. یو ډالر اته څلوېښت افغانۍ او نوي پوله، یو یورو درې اویا افغانۍ، یو پونډ یو اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال دیارلس افغانۍ او پنځلس پوله، زر ایراني تومان نهه څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه اته اتیا افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له احمد تکل څخه واورئ.
السلام علیکم. پېښور ته نږدې نن یوه بله ځانوژونکې حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. له پاکستانه د ازادۍ راډیو خبریاله د چارواکو په حواله راپور ورکوي چې د چاودنې چې د بډبیرې هوایي اډې ته نږدې د پولیسو له یوه مرکز سره وشوه شپږ تنه ووژل او شاوخوا دېرش نور یې ټپیان کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمېر څلور ښودل شوی. چارواکو د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک بللی. روسیا وایي چې د ایران د بوشهر د اټومي انرژۍ په تاسیساتو کې به د هغه اټومي ریاکټر د جوړولو کار د روان کال تر پایه پیل نه کړي چې مخکې اعلان شوی و. د روسیې د انرژۍ وزیر سرګی شماتکو نن د دې خبر د اعلان پر مهال د دې ځنډ علت تخنیکي ستونزه وبلله. د ایران په جنوب کې د بوشهر د اټومي تاسیساتو په فعالیت کې وخت نا وخت ځنډ پیښیږي. روسیې تیر کال د تخمینا $1 میلیارد په ارزښت د تړون له مخې د تاسیساتو ته د اټومي سون موادو د رسولو کار بشپړ کړ. مسکو د لویدیز له دې اندېښنو سره سره چې وایي د ایران د اټومي انرژۍ د پروګرام مقصد د اټومي بم جوړول دي، د بوشهر په تاسیساتو کې کار ته دوام ورکوي. له ایرانه د یو بل خبر له مخې، د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی په دوه ورځني سفر نن هند ته ورسید. نوموړی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګاز د پایپ لاین د پروژې په اړه چې کار یې ډیر ځنډیدلی خبرې وکړي. دغه پروژه چې $1 میلیارد لګښت به پرې راشي، له بشپړېدو وروسته به د ایران ګاز پاکستان او له هغه ځایه هند ته ولېږدوي. خو هند چې له پاکستان سره لانجې لري او اړیکې اکثرا پر دښمنۍ څرخي، تیر کال د دې پروژې پر سر له خبرو ووت او علت یې هم د ګاز د بیې او د ترانزیت د فیس پر سر اختلافات بیان کړل. هندي چارواکو ویلي چې دواړه خواوې به ایران ته د هند د صدراعظم د احتمالي سفر په اړه هم خبرې وکړي. د فلسطیني ادارې چارواکي وایي په پام کې لري چې له ملګرو ملتونو د یو خپلواک فلسطیني دولت د په رسمیت پیژندو غوښتنه وکړي، خو اسرائیلو د دغسې یو اقدام په وړاندې خبرداری ورکړی. د فلسطینیانو د مذاکره کوونکي هیئت مشر صاحب ارکات ویلي دي چې د پریکړې له مخې دوی غواړي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتنه وکړي څو په غزه او د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې خپلواک فلسطیني دولت چې مرکز به یې د بیت المقدس ختیځه برخه وي په رسمیت وپیژني. فلسطینیان په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې دوی له اسرائیلو سره د سولې په هغو خبرو کې د نه پرمختګ له کبله ناامیده شوي دي چې امریکا یې ملاتړ کوي او له تیر تقریبا نیول یوه کال راهیسې په ټاپه ولاړې دي. د فلسطینیانو له دې اعلان وروسته د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو فلسطینیانو ته د ده په وینا د دې یو اړخیز اقدام له وجې خبرداری ورکړ. وی ویل د یو فلسطیني دولت په رسمیت پیژندل یوازې له اسرائیلو سره د مذاکرو له لارې کیدای شي او د فلسطینیانو دغسې یو عمل به د اسرائیلو لخوا له یو اړخیز عکس العمل سره مخامخ شي.
הדרך להשיג שלום היא באמצעות משא ומתן.
سوله یوازې د دوړو خو د همکارۍ خبرو او توافق لارې لاسترات لایشي. مونږ د دې دوړخیز همکارۍ نتیجه په اقتصادي او امنیتی برخو کې لیدای شو او زه تاسو ته وایم چې همدا نتیجه به د سیاست په ډګر کې هم ژر ولیدل شي. همدا علت دی چې د فلسطیني ادارې او اسرائیل ترمنځ د خبرو ځای بل څه نشینی ولای او یو اړخیز اقدام به د دوړو لوري ترمنځ د موافقو چوکاټ له منځه یوسي او هغه به د اسرائیل یو اړخیز عکس العمل له ځان سره ولري. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس خبرو ته تر کېناستو مخکې د لویدیځ غاړې په اشغال شویو سیمو کې د یهودیانو د میشتځایونو د بندېدو غوښتنه کړې ده، خو د نتنیاهو حکومت وایي د روغې جوړې خبرې باید بې قید او شرطه وي. دا تر دې ساعته خبرونه.
دوه بجې او اته دقیقې دي. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم بنن په خپلې وینا کې په افغانستان کې د خپل هیواد له پوځي ماموریت څخه دفاع وکړي. په کندهار کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې چې دواړو لورو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښته ده. د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات راتګ د القاعده شبکې پر ضد مبارزې لپاره اساسي اهمیت لري. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په پېښور کې د روسیو امنیتي پېښو رپورټ هم دراوړو او د نورو راپورونو سربېره بیا د ښځو ونیس پروګرام نیمه نړۍ د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د برتانیې صدر اعظم ګورډن براون باندې د بهرني سیاست په اړه کلنې وینا کې په افغانستان کې د دې هیواد له پوځي ماموریت دفاع وکړي او یو ځل بیا به په دې خبرې ټینګار وکړي چې کنړیوال ځواکونه له دې هیواد ووزي د دې خطر شته چې طالبان بیا وخت ورسیږي او خپل ملاتړي القاعده بیا د خپل فعالیتونو لپاره خوندي ځای ومومي. د براون د دې وینا د متن ځینې برخې مخکې له مخکې خبري رسنیو ته رسیدلي چې جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د بریتانیا صدر اعظم ګورډن براون بنن په خپل وینا کې په افغانستان کې د خپل هیواد له پوځي ماموریت څخه چې په وروستیو کې ترې نامه ملاتړ کمزوری شوی دفاع وکړي او په دې ټکي به ټینګار وکړي چې دغه ماموریت القاعده نه پرېږدي چې افغانستان بیا د ځان لپاره په خوندي اډې بدل کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د براون دفتر وویل چې صدر اعظم بنن د بهرني سیاست په اړه له کلنۍ وینا څخه په استفادې وویل چې په دې یو کال کې ډېر پلانونه ترتیب شوي او په بریالیتوب سره تطبیق شوي چې په نتیجه کې القاعده د 2000 لومړي کال راهیسې تر ټولو ډېره ځپل شوې ده. وکړه. د بریتانیا د صدر اعظم د دغې وینا د متن ځینې برخې مخکې له مخکې خبري رسنیو ته رسېدلي. براون به ووایي چې په افغانستان کې په 2001 کال کې طالبانو د رژیم د نسکورېدو په نتیجه کې القاعده له دې هېواده پاکستان ته پښې سپکې کړې او که نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووځي ممکن دې هېواد ته القاعده بېرته راوګرځي. براون په افغانستان کې له خپل پوځي ماموریت څخه په دفاع ووایي چې موږ په افغانستان کې ځکه حضور لرو چې په دې پوه یو چې که طالبان بیا واک ته ورسېږي القاعده او نورو تروریستي ډلو ته به یو ځل بیا د دې زمینه برابره شي چې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. براون به په دې وینا کې په کلکه په افغانستان او پاکستان کې له خپلو اقداماتو دفاع وکړي او وبه وایي چې القاعده تر اوسه د بریتانیا امنیت او د دې هېواد د وګړو مسؤلیت ته لوی خطر ګڼل کېږي. بریتانیا له امریکا وروسته په افغانستان کې ډېر عسکر لري چې شمېر یې 9000 تنو ته رسېږي او د افغانستان په جنوب کې ډېره دي. د بریتانیا صدر اعظم دا وینا په داسې حال کې کوي چې له دغې جګړې څخه د بریتانیا د خلکو ملاتړ په وروستیو کې ډېر کم شوی دی. د انډیپندنت ورځپاڼې د نظر شمېرنې له مخې چې نتیجه یې پرون خپره شوې په سلو کې نږدې یو اویا بریتانویانو ویلي چې له افغانستانه د یو کال په موده کې د بریتانوي عسکرو د تدریجي وتلو ملاتړ کوي. یوازې په سلو کې 22 کسانو له دې کار سره مخالفت څرګند کړی دی. له 2001 کال راهیسې چې بریتانیا افغانستان ته عسکر لیږلي پرون د یو بل عسکر په وژل کېدو سره د وژل شویو عسکرو شمېر 233 ته ورسېد. د دفاع وزارت وویل دغه عسکر پرون سهار د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د ګزمې پر مهال د وسلوالو لخوا د ټوپکو په ډزو سره ووژل شو. د دې پیښې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي.
www.azadiradio.com
د قندار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ یو سختنه خته شوې ده. چارواکي وایي چې لسګونو طالبانو پر یوې پوستې باندې حمله وکړه او اته سرتیري ووژل او یو شمېر وسلې او مهمات یې ملزان سره وړي دي. امنیتي چارواکي دا هم وایي چې طالبانو ته په دې پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د واخان مینهپال د دې نښتې تفصیل لري.
برید 13 شپه د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر شاهین پوسته باندې سوی دی. په ارغنداب کې یو دولتي چارواکي د نوم او اواز د نخبرېدلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې نږدې 200 وسلوالو چې له شاولیکوټ ولسوالۍ څخه راشوه سوي د شاهین د سیمې پر پوسته د سپکو او درنو وسلو برید وکړ. دغه چارواکی وایي چې په ترڅ کې 8 پولیس وشل سوي او 3 نور ژوبل سوي دي. د چارواکو په خبره سپکې او درنې وسلې هم وسلوالو طالبانو تر برید وروسته له ځانه سره وړي دي. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې د خوشمیرای په ګوته نه کړله. د جنوب لوېدیځ زون د پولیسو مشر پاسوال غلام علي وحدت په ارغنداب ولسوالۍ کې پر پولیسو باندې د وسلوالو طالبانو د برید خبره ومنله، خو نوموړی وایي چې تر پلټنو وروسته به یې جزئیات په ډاګه کړي. د وسلوالو طالبانو ویان قر یوسف احمدی د دې برید مسولیت په غاړه واخیست. نوموړی وایي چې 12 پولیس یې وژلي او وسلې یې ولجه کړې دي. دا یادونه ورد چې په ارغنداب کې پر پولیسو باندې دا تر ټولو خونړی برید د چې درنه مرګ ژوبله ور اړوي. د واخان مینهپال د ازادي راډیو کندهار.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو د افغانستان په 15 سترو خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 سپا په ډېر صفه ډول اوریدلای شي. د پخوانی شوروي اتحاد د ډلیزې دفاع تړون د افغانستان د روانو حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان په اړه دغه تړون د سازمان کاري ډلې سیمې ته د افغانستان د پیښو د خپرېدو په اړه هم خبرې او بحثونه کړي دي. له مسکو نه د ازادي راډیو خبریال فرید عمر په دې اړه رپورټ لاستولې.
د پخوانی شوروي اتحاد د ډلیزې دفاع د تړون سازمان وایي چې په افغانستان کې اوس هم اوضاع ترنګلې او پیچلې ده. د افغانستان په اړه د کاري ټیم د اتمې غونډې ګډونوالو چې د ډلیزې دفاع د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا په چوکاټ کې فعالیت کوي په خپله نوبتي غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو وروسته اوس هم په دغه هیواد کې اوضاع کړکېچنه ده او د خرابېدو په لور درومي. دا مطلب د دغې ټولنې د مطبوعاتي دفتر دارالانشا څرګند کړی دی. د افغانستان په اړه د کاري ټیم په غونډه کې د حقوقو ګواښونو او چیلنجونو په وړاندې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت څخه خپرېږي باید سرسخته مقابله وسی او د ډلیز دفاع د تړون په چوکاټ کې هیوادونه خپل کوششونه او فعالیتونه نور هم زیات کړي. همداشان په غونډه کې وپتل شوه چې د ډلیز دفاع د تړون غړي هیوادونه او نورو نړیوالو سازمانونو سره چې د افغانستان د امنیت او ثبات د ټینګېدو په مسله کې شکیل دي خپل منځي متقابلو همکاریو ته وده او پراختیا ورکړل سي. د افغانستان سره د کاري ټیم د پلان د عملي کولو معلومات غونډې ته وړاندې شو او د 2010 میلادي کال د لومړۍ نیمایي پلان تصویب شو. غونډې اړینه وګڼله چې د روان میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې له افغانستان سره د تماس د کاري ټیم فوق العاده غونډې دي جوړه سي او په دغه غونډه کې به د ډله ییز دفاع د تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د ثبات او ټیکاو په موخه د خپل فعالیت یو ګډ پلان جوړوي. د ډله ییز دفاع په تړون کې ارمنستان، بیلاروسیا، قزاقستان، کرغیزستان، روسیا، تاجکستان او د ازبکستان هیوادونه شامل دي. دغه ټولنه په 1999 میلادي کال کې له افغانستان څخه د ګواښونو او مخدره توکو د مخنیوي په موخه جوړه شوې ده. له افغانستان سره د دغه تړون کاري ټیم په 2015 میلادي کال کې جوړ شو چې تر اوسه پورې اته غونډې درلودې. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
د ازادي راډیو د امریکا ولسمشر چې د آسیا پسیفیک سفر په لړ کې چتللی او نن ویل چې د امریکا د امنیت لپاره تر ټولو لوی خطر لا هم القاعده شبکه ده او د امریکا لپاره ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې باید سوله او ثبات راولي. د ښاغلي اوباما چې دا مهال د آسیایي هیوادونو په سفر دی د سرګندو نور جزئیات اسمت سارون وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن وویل چې امریکا ته لوی خطر لا هم د القاعده شبکه ده. اوباما په شانګهای کې وویل زه لا هم باور لرم چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د امنیت لپاره تر ټولو لوی ګواښ د القاعده شبکې په شان د تروریستي شبکو له لوري متوجه دی. هغه زیاته کړه دا شبکه اوس له افغانستان او پاکستان ته انتقال شوی خو په سیمه کې له نورو شبکو سره تماسونو ته دوام ورکوي او زه پوره باور لرم چې موږ ته دا مهمه ده چې باید په افغانستان کې ثبات راولو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره چین ته تللی د امریکا او چین د اړیکو په باب وویل دا دوه هیوادونه له ازله د یو بل رقیبان او دښمنان نه دي. اوباما د شانګهای په پانتون کې د محصلینو یوې غونډې ته چې پښتنو او ځوابونو ته ځانګړې شوې وه همداراز وویل د چین د اتباعو په ګډون د نړۍ ټول وګړي باید د ده په وینا د بیان د ازادۍ، د مذهب د ازادۍ او د معلوماتو د ازادۍ په برخو کې له نړیوالو حقونو برخمن وي. اوباما به نن وروسته د چین له ولسمشر هو جین تاو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته لاړ شي. امریکایي چارواکو ویلي چې اوباما به هڅه وکړي چې د چین له مشرتابه سره د تجارت، د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د اقلیم د بدلون په ګډون په یو لړ مسایلو کې د همکارۍ د دوام لپاره اړیکې پراخې کړي. د دې ترڅنګ به اوباما په چین کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګند کړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې له پاتې کېدو سره علاقه نه لري او هر څومره ژر چې په نشه شوي هدفونه ترلاسه شي له دې هېواده وځي. د میرمن کلینټن په وینا یو هدف د القاعده شبکې له منځه وړل او دا ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان به د هغو وسلوالو په پناه ځای نه بدلېږي چې تروریستي حملې کوي. هیلری کلینټن د امریکا له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې همداراز وویل امریکا په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د پاتې کېدو نیت نه لري. د دې په وینا په افغانستان کې د امریکا مقصد د القاعده ماتې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا ازادي راډیو ده. په افغانستان کې د امریکا پوس پرون دیونی محبس له جوړولو وروسته پرانسته ویل چې په دې زندان کې به چې 40 میلیون ډالر پرې لګیدلی بندیانو ته د اوسېدو نسبتا ښه شرایط او د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي خو د بشري حقونو ډله وایي چې د امریکایي ځواکونو دا اقدام کافي نه دی. تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
دا زندان د بګرام په هوایي اډه کې جوړ شوی چې د دې اډې له زاړه زندان څخه به په راتلونکو دوو اونیو کې بندیان ور انتقالیږي. د دې نوي زندان د پرانستنې په مهال د خبري رسنیو کارکوونکو ته هم اجازه ورکړل شوې وه چې د دې زندان تاسیسات له نږدې وګوري. په دې زندان کې د شاوخوا 200 بندیانو لپاره د اوسېدو شرایط په پام کې نیول شوي دي. په بګرام کې امریکایي جنرال مارک مارټینز وویل چې په دې زندان کې د بندیانو لپاره د حرفوي او تخنیکي زده کړو راز راز کسبونه او نور پروګرامونه شامل دي. جنرال مارک مارټینز همدارز وویل چې دا اسانتیاوي په دې محبس کې له شفافیت او د هغه له مشروعیت سره مرسته وکړي، او له بلې خوا به د کسبونو او حرفو د زده کړو له لارې بندیان له خلاصېدو وروسته بیرته په ټولنه کې جذب کړي. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په زاړه بندیان کې په سلګونو افغانان بې له دې چې جرم یې څرګند او ثابت شي په کلونو بې محاکمې پراته دي، او د راپورونو له مخې له بندیانو سره غیر انساني چلند کېږي. د دوی په وینا د همدې ناوړه شرایطو له کبله بندیانو څو څو ځلې اعتصابونه کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلي مکریسل د بګرام پر محبس انتقاد کړی او ویلي و چې په دې محبس کې بندیان د ګوانتنامه تر زندان هم کم حقونه لري. پنتاګون د 13 سپتمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د بګرام په زندان کې د بندیانو د توقیف په حق لبه په هر شپږو میاشتو کې له سره څېړنه کیږي، او بندیان به حق ولري چې د امریکا پوځي پرسونل یې استازیتوب وکړي. دوی به د مدافع وکیل رول نه لوبوي. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دغه اصلاحات د بندیانو د حقونو د پرځای کولو لپاره کافي نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل او د بشري حقونو د ساتنې او څارنې ډلو په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې بندیان له ډېر لږ مسؤلیت څخه برخمن دي. دوی مدافع وکیل نه لري او نشي کولی چې په یوې خپلواکې او بې طرفې محکمې کې له خپل ځانه دفاع وکړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا سهار لهونه د ماخام تر بجو پورې د ازادي رادیو دولسته خبرونه په منځنۍ صفه 1206 نوي باندې هم اوریدل شي. د ننګرهار ولایت بسګر وای له حکومت سره د شوې ژمنې لمخې سکل کوکنار ونه کړل، خو حکومت خپل تر اوسه په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. بسګر وای د ننګرهار سپین غرت نږدې پرتی ولسوالۍ د اوبخور د بندونو جوړولو ته ضرورت لري، او له تریو دریو کلونو حکومت ژمنه کوي چې دا بندونه به جوړ کړي، خو دا د سکل هم حکومت دا ژمنه پر ځای نه کړه. چارواکي چې په دې اړه څه وایي دا بله جلال آباد زموږ د خبریال په رپورټ کې وورو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وویل له تیرو دریو کلونو راهیسې ورسره د سپین غره په بیخ کې د اوبخور د نهه بندونو د جوړولو ژمنه شوې، خو پوره شوې نه ده.
نورحمد نورانی تقریبا دوه درې کاله مخکې د ننګرهار والي ښاغلي شیرزي صاحب ویلی ده چې زه د سپین غره په لمن کې کوم بندونه جوړوم د ځمکو د خړوبولو لپاره، نو هغه بندونو هېڅ درک نه لګېده. موږ نه پوهېږو چې دا نه جوړېږي که امکانات یې نشته، او که نو نو بیا دا وعدې ولې کولې؟ په خپلو وعدو یا عمل وکړي، او یا موږ ته دا قناعت راکړي چې ستونزه څه وه چې دا بندونه نه جوړېږي.
او اوس هم اورو چې د کابل د نن ورځې ورسپانو او مطبوعاتو د افغانستان د روانو حالاتو په اړه څه خبره کړې دي.
اراده په خپل لومړي مخکې د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په دریس تبصره کړې او لیکلې، که څه هم دغه کانفرنس د وسله لپاره چوپتیا غوره کړې، خو کول شي په خپل حلو ځلو سره په افغانستان کې شته ستونزې هوارې کړي. ورسپانه د همدې مخ په بل مطلب کې په افغانستان کې له زندانیانو سره د امریکا د چلند په اړه د بشر د حقوقو د ادارو انتقاد راغسته، او په عین حال کې غوښتري چې امریکا باید د افغان بندیانو په اړه خپله تګلاره سمه کړي. ورسپانه په دوام کې د بشر د حقوقو د دریو نړیوالو ادارو د غوښتنه هم راخسته چې په افغانستان کې باید د افغانستان قوانین پلي شي. روزپانه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د ښوونکو ستونزې څېړلې او د پوهنې د وزارت وروستي اقدام ته په اشاره د پوښتنه کړې چې آیا دا ځلې به په رښتیا هم د ښوونکو معاشونه لوړ شي. هیواد په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه او د نوي حکومت په اړه د نړیوالو غوښتنو ته په اشاره لیکلې چې لومړی باید له شتو ستونزو سره د چلند لارې چارې ولټول شي. روزپانه په یو بل څېړنیز مطلب کې په افغانستان کې د تیرو اتو کلونو پیښو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې د ځینو ستونزو په وړاندې افغانان او نړیواله ټولنه ګډ مسؤلیت لري. روزپانه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د اغیزمنتیا په اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د وایان روسیې څرګندونې د امریکایانو له پلبې یو ډول استفاده بللې او لیکلې چې روسیه په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور نه خوښوي. وسا د خپل لومړي مخ په سر کې له ولسمشر کرزي سره د امریکا د وسنۍ ادارې د ځینو چارواکو اختلافاتو ته په اشاره لیکلې چې اوس امریکا غواړي افغانستان په لسو امنیتي ټاپوګانو وویشي. خو روزپانه په دوام کې د الجزیرې د ټلویزیوني چینل په حواله لیکلې چې ولسمشر کرزي به هیڅکله هم دغه پلان ونه مني او که د هغه مرسته نه وي په ولایتي چارواکو سره نه کېږي. د روزپانه هم په مطلب کې له افغان بندیانو سره د امریکا په وسنۍ چلن انتقاد کړی او د بشر د حقوقو د ادارو په حواله لیکلې چې ملکي وکیلانو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې د بګرام د زندان حالت وڅېړي. روزپانه په اجلا څېړنیز مطلب کې له طالبانو سره د افغان دولت او امریکا د خبرو په امکان تبصره کړې او په دې ترڅ کې د افغانستان په امنیتي وضع د هغې اغېزې څېړلې دي. هشتسو په یو مطلب کې په فساد د تورنو ځینو پخوانیو چارواکو د نومونو د رسوا کولو لپاره د لوی څارنوالۍ په وروستي اقدام انتقاد کړی او لیکلې ده چې دا د فساد د عاملانو د روکولو یوه هڅه ده. روزپانه په اجلا مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وروستیو څرګندونو تبصره کړې او لیکلې چې د امریکا هدف د القاعده او د هغې د افراطي متحدینو ماته ده. روزپانه په یو بل مطلب کې د افغانستان په اړه د ایران په سیاستونو تبصره کړې او لیکلې ده چې دغه هیواد له اسلام قلعه نه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دروازه ده د نفوذ د یوې نقطې په توګه کار اخلي. اصلاح اوانیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس په خپله سر مقاله کې له وسني بهیر نه د خلکو د ملاتړ په اړه د یوې سروې په نتایجو تبصره کړې او لیکلې ده چې په سلو کې اویا خلک له وسني بهیر نه خوښ او د هغې ملاتړ کوي. خو اصلاح بیا په افغانستان کې پښتو امنیتي ستونزو تبصره کړې او د هغې د هواري غوره لارې د افغان امنیتي ځواکونو روزل بللې ده. او ملي ارمان په خپل لومړي مخ کې د فرانسې د خبري اژانس په حواله لیکلې چې حامد کرزي خپل حکومت له جګړه مارانو څخه نشي پاکولی. روزپانه په دوام کې لیکلې چې ښاغلی کرزي غواړي چې په خپل هیواد کې د اداري فساد ریښې وچې کړي، خو د هغه په حکومت کې د جګړه مارانو موجودیت کولی شي دی د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ کړي. روزپانه په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په خلاف روانې مبارزې ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې شتو نیمګړتیاو ته په اشاره لیکلې، تر هغو چې د افغانانو هیلې پوره نشي د مبارزه نشي بریالی کېدلی.
په هلمند ولایت کې د لومړي ځل لپاره یو مجهز پریس کلب جوړ شو چې د کانفرنسونو او غونډو لپاره ځانګړی سالون لري. د دې ترڅنګ په دې کلب کې د سپورتي لوبو لپاره هم یو ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی دی. پاره سالی محمد سالی جزئیات لري.
په هلمند ولایت کې دغه جوړ شوی پریس کلب یا مطبوعاتي مرکز د مشر په ګډون 15 غړي لري. د پریس کلب مسولین وایي دغه مرکز به پوره خپلواک وي او د هلمند په ګډون به د نورو ولایتونو د خبرلانو لپاره هم اسانتیاوې برابروي. د دې مطبوعاتي مرکز مشر محمد الیاس دایو ویل دا چې په یو شمېر هیوادونو لکه هند او بنگلاديش کې مطبوعاتي مرکزونه ډېره سابقه لري، نو موږ هم د وخت نه په استفادې وکولای سوی د رسنیو د خدمتونو یو بنسټ کښېږدو. په دغه مطبوعاتي کلب کې به د خبری کنفرانسونو، ورکشاپونو، سیمینارونو او نورو ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو د ترسره کېدو لپاره یو لوی سالون موجود وي. د دې ترڅنګ به دلته د ځینو داخلو لوبو لپاره لکه د ټیبل ټینس، شطرنج او بلیارډ لپاره ځانګړی ځای هم په پام کې نیول شوی وي. د دې پریس کلب د جوړونې لومړني کارونه نسوي او د اداري مسؤلین کوشش کوي د بسپنې برابرولو لپاره هم اقدام وکړي. په لشکرګاه کې یو آزاد خبریال حزب الله خاموش چې تازه د خبرلۍ لوري ته مخه کړې ده وایي له زیاتو تخنیکي ستونزو سره مخ دی او د روابطو د ټینګولو په خاطر یوې غښتلې رهبرۍ ته اړتیا ده.
دلته په هلمند کې د دې ترڅنګ چې د هلمند اوضاع دومره په اصطلاح خرابه ده او د دې ترڅنګ امنیتي قسمه قسم ستونزې دي، خو تخنیکي ستونزې هم دلته موجودې دي. په هلمند کې موږ تخنیکي ستونزې هم لرو، نو کچیرې دغه پریس کلب کار پیلوي، نوی کار شروع کوي، دغه راته حمایه سي، نو تر ډېره حده پورې به زموږ ستونزې حل سي او زموږ هغه جدي اړتیاو ته چې موږ غوښتنه یې کوو هغه به راته پوره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د حالاتو د ښه کېدو خبر ورکوي. د هلمند خبریالانو د اتحادیې مشر زین العابدین سنگزی وایي د ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ له اصولو سره سم د داسې یوې مؤسسې جوړېدل ډېرې مثبتې اغېزې درلودلی سي.
کته هم چې په کابل خار او د افغانستان په نورو غټو خارونو کې ویل کیږي چې د برق یا برېښنا ستونزه تر یو حده کمه شوې ده، خو د افغانستان د نورو سیمو خلک بیا د برېښنا له کموالي او نشتوالي شکایت لري. راځي چې په دې لړ کې د سمنګان د یو شمېر اوسیدونکو غږونه اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
زما مول خانګل د سمنګان ولایت د سلطان مسواله د غزنی د کلی څخه خبرې کوم. زما شکایت د برق له وزارت څخه ده چې دا دایرتان څخه چې کوم برق واردېږي کابل ته ځي. آیا موږ د افغانستان وګړي نه یاستو چې موږ ته دېنه برق نه راکول کېږي او که څنګه؟ دغه زموږ شکایت د برق وزارت ته تاسو ورسوئ. بله سلام علیکم، ننګرهار ولایت نه خبر کوم. لولپور زوپور ته دا خبر ورکو چې تورخم شروه ټول دی یا چیرته ټول دکاندارانی چیرته دا پتیره تورخم کنسار صاحب چې په تش لارې باندې یو لارې باندې 5000 کزار اخلي. آیا دا پیسې کوم ځای ته وړي دي؟ دا شخصي جد دي کی دولتي جد دي؟
و امر دل چی یو شمیر اوسیدن کی د سمنګان او ننګرهار خلک د برق یا برېښنا له کموالي او نشتوالي شکایت کوي. دونی می بجی شوی احمد تکل سره په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی سره وړاندې کوي.
په کابل کې په لسګونو ملایمانو او دینی عالمانو نن په یو غونډه کې ژمنه وکړه چې د سواد د زده کړې د پروګرامونو د پرمخ بیولو په برخه کې به هر اړخیزه همکاري کوي. چارواکی وای طالبانو تیر شپه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو پوسټ برید وکړ او 8 تنه پولیس یې ووژل. نامعلوم وسلوالو چې ویل کیږي پوځي یونیفورم په غاړه وو په مزار شریف کې د تفاهساتو د نمائندګۍ د کارکونکو تنخواوې تختولې دي. راپورنوای چې طالبانو د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې نن د دوو کسانو سرونه پرې کړی دي. په خوست کې د سرحدي لوا درستی زوال له یوې بمی چاودنې روغ رمټووت. پېښور ته نږدې یوې ځانوژونکې حمله نن لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. فلسطینی چارواکی وایي په پام کې لري چې له ملګرو ملتونو څخه د یو خپلواک فلسطینی دولت د پرسمیت پیژندو غوښتنه وکړي، خو اسرائیل د داسې یو اقدام په وړاندې خبرداری ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی هند ته رسېدلی څو د دواړو هیوادو ترمنځ د ګاز د پایپ لاین د پروژې په اړه خبرې وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر په کابل کې د امریکا سفارت له یو لوړ رتبه چارواکي سره یو ځای هرات ولایت ته لاړ او دغلته له سوداګرو سره خبرې وکړې. د موضوع جزئیات له سیمینه د شرفدین ستانګزي په ریپورت کې اورو.
وحید الله شهرانی د افغانستان د سوداګرۍ چارو وزیر او انټونیو وین کابل کې د امریکا متحده ایالاتو اقتصادي چارو استازي د هرات پندستوري هوټل کې یو شمېر ملي سوداګرو صنعتکارانو سره غتنه وکړه. د نورو سوداګرو په استازیتوب صنعتي خارګوټي کې د ګلچین روب رئیس حمید الله خادم په دولت د سوداګرۍ او صنعتکارانو ته د پاملرنې نیوکه وکړه. زیاته کړه دا مهال د هرات صنعتي خارګوټي کې 250 فابریکو څخه یو شمېر بیرته بندې یا تړلو په حال کې دي چې لوی لامل د بهرني بې کیفیت جنسونو راتلل په افغانستان عدتلو راتلو په مهال غټې تعرفې او څه نوریت کړه. وی ویل ټول دولت پورې اړه لري. د اقتصادي چارو افغان وزیر سوداګرو شکایتونه په ځای وبلل. زیاتې کړې تیرو څو میاشتو کې دوی د سوداګرو نوې اقتصادي تګلاره جوړه کړې. دغه ټولې ستونزې په نظر کې نیولو سره سوداګرۍ کې اسانتیاوې راوستلې دي، مګر ورسره په څنګ کې دغه ټولو ستونزو اصلي لامل په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون او ناکاره مامورین وبلل چې د هغه په وینا ټولنیز او سیاسي ملاتړ لري. څډول د دې خبرې وضاحت ازادي رادیو شهرانی څخه پښتوی ویل.
د فساد مشکل کو ډیر زیات ده. هغه مشکلاتونه یو مشکل ده کله چې فساد په جامعه کې د اجتماعي او سیاسي حمایت کیږي. کته سو یو مفسد مامور به طرفو کې تاسو ته پردو ده ټلیفون را دي چې دا به مقرره کړه په دې کې فکر وکړه دا خو کار نه ده. ولې کې فساد مشکل ډیر زیات ده؟ درې عوامل ده. یو کو د فساد په مقابل مبارزه لپاره یو جدي تعهد لازمي ده. هر اداره کې هر وزارت هر دفتر دریم خبر را کنه چې زمونږ دین او مقررات یا پروسیجرونه ډیر زړه ده. اوس د دې زړه د کنه چې مقررات یا پروسیجرونه بیرته احیا شي، تازه شي او ساده شي. او دریم دی عدلی او قضایی ادارو ترمنز اما هنگی بکار کنه چه دیر زیاد چه او دی فساد تعریف مشترک روشی کنه چه دی فساد ستوائی او سرورم خبر دار کنه چه فساد مونگتا بکار چه داسی اقدامات یه لاس کونیسو چه فساد سیاسی او اجتماعی لحاظ نه حمایت هونش
د افغانستان ولسی جرګه کې د اقتصادي چارو کمیسیون مشر عزیز احمد نادیم هم په خپل نوبت ویل کمیسیون له هر څومره هڅو سره سره د اداري فساد په جړو استلو لاندې توانیدلای
موضوع مشکل ته ما دار فساد اداري هڅو
تاسو نو یستون زمونږ اداري فساد دی وړاندیزونه چې موږ نړۍ ول ټولنې ولسمشر حامد کرزی ته ورکړي هله د چ فساد باور کړی نادیم افغانستان کې د سوداګرۍ ترڅنګ د کرنې او مالداري تقویه کول او د صنعتي فابریکو پراختیا سره د بیروزګار خلکو په دنده ګمارلو باندې ټینګار وکړ زیاته اکړه اداره باید د غپلان د پلي کول لپاره دولت سره ګډي هڅې وکړي غونډه کې د امریکا ځانګړي استازي د خپل هیواد لخوا افغاني صنعت د بډاینې او ملاتړ ژمنه تازه کړه
ازادي رادیو ته لیکونه راولېږي په هرات کې د پوزبک شمیره ده 40
او اوس هم له افغانستان څخه بهر د گاونډي پاکستان د ورستیو پیخو ریپورت راخلو په داسې حال کې چې پاکستان زرګونه پوځیان په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو سختدریزو وسلوالو پر ضد په پراخو عملیاتو بوخت دي د پاکستان اکثر سیمې په خاص توګه د سرحد ایالت پیښور ښار په دې ورستیو کې د خونړیو بمی چودنو او ځانمرګو بریدونو شاهد و نن هم په پاکستان کې ځانوژونکي حمله شوې ده او دغه حمله چې پیښور سره نږدې شوې د پولیسو یو مرکز یې په نښه کړی دی له پاکستانه د ازادي راډیو خبریاله وږمه سبا او په دې اړه تفصیل
نن سهار د پاکستان په وخت په 8 بجو د پیښور ښار سره نږدې د بدبیری په سیمه کې د پولیسو د قومندانۍ سره نږدې یو ځانوژن کې خپل د باروتو ډاک موټر والوزو چې د دې پیښې په ترڅ کې شپږ تنه وژل شوي او تر دیر شو پورې نور کسان ژوبل شوي دي ژوبل شوي کسان د پیښور لیډر ریډینګ او سی ایم ایچ روغتونونو ته رسول شوي دي د لیډر ریډینګ روغتون مسولین وایي د اکثرو زخمیانو صحي حالت ښه نه دی د تلفاتو شمیره پورته تللی شي همداراز د سرحد ایالت د ماین شندنې د ادارې مسولین وایي په دې حمله کې د 250 کیلوګرامو موادو باروتو څخه کار اخیستل شوی دی د رسمي نه راپورونه وایي د دې حملې په ترڅ کې یو جماعت او 15 نورې ودانۍ له منځه تللې دي د سرحد ایالت د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وایي د سرحد ایالت پولیس د ښاري سیمو د ساتنې لپاره خپل قدمونه چټک کړي دي نو په همدې اساس ورستي ټولې پیښې د پولیسو د ماموریتونو او د پیښور سره نږدې سیمو سره ترسره شوې دي د افتخار حسین په وینا دا پیښې د وزیرستان د پوځي عملیاتو په غبرګون کې ترسره کیږي خو د پولیسو په همکارۍ سره وسلوال نشي بریالی کیدی چې د پیښور ښار ته راننوزي افتخار حسین هیله وکړه چې د پولیسو سره په ځانګړي ډول د سرحد ایالت له پولیسو سره د هر ډول مرستې ترسره شي ولې چې پیښور ښار اوس د جنگ میدان ګرځېدلی دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د بدبیرې د یوه ولسي ملک احمد فهیم په کور او حجرې باندې سهار وختي وسلوالو برید وکړ چې د ځوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال ووژل شول وروسته پولیسو سیمه محاصره کړه او کور په کور تلاشي وکړه د پولیسو په وینا د تلاشۍ په وخت کې اته مهم وسلوال نیول شوي او درنه وسله له دې سیمې نه د پولیسو ګوتو ته ورغلې ده
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیره بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي ویب پښتو @referl.org
په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان کډوال شکایت لري چې دغلته له سخت ستونزو سره مخامخ دي راځي چې په دې لړ کې د یو شمیر افغانانو څرګندونه مورو
ستاسو له پیغامونو نه
پولیس دی دا سړی یاس څنګهول کوي د ما تر ورځ پرون نیولې او 500 روپۍ تر اخیستې او کارت ور سره او کارت ته اعتبار نه ورکاو د افغانستان حکومت دی دی او غوړو کې د ماجرینو
زه عبدالله فانی د کندوز ولایت ارچی ولسوالۍ نه فعلاً د پاکستان ایرپور نه خبرې کوم. موږ د دې پاکستان پولیسو نه ډېر تښت یو او هر ځای مو غیر حق زوروي خواته د مړي ژوندي ته تللی نشو. دې باره کې موږ چارواکي باید چې یو خدایي واقعي کوشش وکړي، یو تعهد ملت ته ولري، او د ازادي راډیو د کارکوونکو نه موږ ډېر خوشحاله یو. واقعا خدمت یې کړی، واقعا بشر دوستي لري او ډېر موږ ته راضي یو. پولیسو نه موږ ډېر تنګ یو. که حکومت دا کار نه کوي نو د یو ان ایچ سی آر دی کوشش کوي دا افغانان غیر حق تنګوي، او دا کارتونه چې ورکړي دي دا هیڅ اوس هیڅ کار نه ورکوي، بالکل ورپرې خاندي.
په پاکستان کې مو د یو شمېر کډوالو د ستونزو په اړه د هغوی څرګندونې ورېدلې. د روانې خپرونې پاتې برخه 19 پروګرام د ښځو لپاره نیمې نړۍ پروګرام ته ځانګړی شوی دی. یادونه کوو چې په راتلونکي خپرونه کې چې د مازیګر په 4 بجو خپرېږي، زما سیمه زما مینه 19 پروګرام هم اورېدلی شئ. دا تاسې او دا نیمه نړۍ.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پزېږي، غټول اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو خاصه خبرونه،
جوړونکې شریفه صافی.
سلام قدرمنو اوریدونکو، شریفه صفایم د نیمې نړۍ د خبرونې راټول شوی مطالب تاسو ته وړاندې کوم. په سر کې ولایتي شوراګانو ته د بریالي شوو میرمنو په ویاړ د افغان خويندو یون د ټولنې لخوا د یوې جوړې شوې غونډې په باب یو رپورت لرو.
ما دا ادب وو چې په دې لاره کې زه ودرېږم او زما په شان به نور خویندې هم پیدا شي.
ورپسې به له وتلې سندرغاړې فریده ترانې سره زموږ مرکه واورې.
لار شننګر هار تک مستور ما تراوړه تازه تازه ګلونه.
او په پای کې د ښځو په حق له د څو لنډو خبرونو اوریدل هم مه هېروئ. افغانستان کې لا هم په ټولنیزو چارو کې د ښځو فعال حضور د ډیرو خلکو او خپل د میرمنو لخوا یو خوب ګڼل کیږي. په داسې و ټولنه کې چې کله ښځه له کوره ووزي نو د لسګونو سترګو لخوا څارل کیږي. د هغو ښځو لپاره چې ټول عمر عاجزي ګڼل شوي او ویل شوي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور، په ټولنیزو چارو کې برخه اخیستل څه آسانه خبره نه ده. خو له دې ټولو سره سره شته داسې زړورې او تکړه میرمنې چې د ستونزو ولاړ غرونه یې له خپلې مخې لرې کړي او په ټولنه کې یې خپل حضور ساتلی دی. په دوی کې یو شمېر هغه میرمنې دي چې په اوسنیو شرایطو کې یې د ولایتي شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي وو. تېره اونۍ د کابل ښار په یو هوټل کې په ټاکنو کې د بریالیو میرمنو لپاره د افغان خویندو یون په نوښت یوه لمانځ غونډه جوړه شوې وه چې په کې له بېلابېلو ولایتونو نه ولایتي شوراګانو ته بریالۍ شوې میرمنې راغلې وې. د افغان خویندو یون مشره همیره حق ملمو د یادې شوې غونډې د هدفونو په باب پوښتلې ده.
د افغان خویندو یون د غړو د غستر بریا او بریالیتوب خاطر و چې دوی په ټول افغانستان کې وکولای شول د افغانستان د ټولو ولایتونو ولایتي شوراګانو ته لاره پیدا کړي. البته موږ په دې برخه کې شپږ څلوېښت کاندیدان درلودلې ولایتي شوراګانو ته چې د نیکه مرغه اوویشتنو وکولای شوای چې د لوړو رایو په اخیستلو سره ولایتي شوراګانو ته کامیاب شي. د دوی نه ملاتړ او حمایت د موږ مخه دا و چې ښځې دې ته وهڅوو چې دوی هم د افغانستان د اساسي قانون د موادو مطابق د نارینه و سره سم او مساوي حقوق لري.
خوست یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د حکومت دودونو له کبله ښځو ته د کار کولو او په ټولنه کې د راڅرګندېدو هڅه ستونزمنه برېښي. خو له نیکه مرغه په دغه ولایت کې هم یو شمېر میرمنې ولایتي شورا ته کاندیدې وي چې ځینې یې بریالۍ شوې هم دي. ناد بیبی عمری په همدې ډله کې ده. هغه مو په دې اړه وپوښتله چې دا د خوست ولایت د ښځو لپاره کوم کارونه کول غواړي.
زمان خویان دی آلتا پکورو بانده نسته دی که تعلیمی هم لرل پکورو بانده نسته دی که تعلیم نلری هم دیر زیادتر اکثر خویان دی من پکورو بانده نسته دی اما داده بو چه پتی لرکه زا غدرگم او زمان پشان بنور خویان دی هم پایداشه چه جورت وکی پسیاست که براخ واخلی خوستا دست غین جگانه او مصد نرازی چلتا خزی داغا با بسواد خزی پکار بندی اختاشی که سبز دا که مقصد مرا دوزی شوال او تکرز دا کول شوال دا پخوست که دیر محیر دی دا خزی پا دا بند دیر اوسازی لرومن چه دا اخپل چه زغا که جور که بیا او پلوری موسط خاص توجه نکوی تجاران و رونم خاص دست توجه نده کرد خوستا
حکمینا دا تنیو لولسوالینا دا خوست ولایتی شورا تا کامیاب شویده هغه هم پزل که دیر چلری چه پا دا ولایت کیه دا خزو دا جوان دا بدلول لپاره تر سرکری خپلالی دی بیوارو
افغانستان رنگ دلا هوا دا ډیر رنگ شوای دا ډیر مختبین رنگ دی ډیر سړک رنگ دی و میګ ته دا خواندې وې دا سورینا ځکه چې ما خو د سړی کلی غوسی دی وایو چې ته شغنه شه دره خو داس خلک په نوستي چې هغه د ځان جبوتای چوي د بل چا غوښتنه نشي کړی چې ته راووځې د میګ د تیر سړی د کونډې رنډې د غریبانې غوښتنه به وکړې و دې لپاره ما ځان کړی
او مخکې د مخصوص کار کړی دی وکنه
خزه تم ز د خزه ریاست کې چرګول نمیږي یو ورګرام د ونیو سوا شرګان لرم کورینه مویل نه دی ته کړی کورسینه مې ته وغوښتی دی او د ډاکټرای کورسینه مې ته وغوښتی دی ساده موزای کورسینه مې ته وغوښتی دی هر مشکلې په محل دی
او مکتب دلوسته کنه
نه مکتب نه دلوسته مکتب خو مخته خو مکتبونه نه او خلک به جنکې مکتب ته نه ورکول چې سم مکتب ته ورکړ بیا انقلاب شروع شو انقلاب نه دل دینې سہلات شي دی
د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې مېرمنې له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د هلمند ولایتي شورا ته بریالی شوې کاندیدا رازیه بلوچ د هلمندیو مېرمنو د عمده ستونزو حل تیروي او وایي چې دا به د ولایتي شورا له لارې د دغو مېرمنو د ستونزو د اورولو لپاره څه وکړي.
په هلمند کې په امید د خدای ستونزې اوس ډېر حده حل شوي دي چون موږ یو فعاله والي صاحب لرو چې د ښځو ډېر ستونزې حل شوي دي خو بیا هم زموږ خوندې ډېر ستونزې لري د دې په خاطر چې ډېر ستونزې لري ډېر خوندې د ایران پاکستان د نورو کشورو څخه راغلي دي او دوی د کار زمینه دوی ته نه دي مساعد شوي چې دوی کار ته وګمار سي او دوی ته کار نه دي پیدا شوي خو که هر څه موږ هم ریاست د امور زنان لري دونه گنجایش خو موږ نه لرو چې 2000-3000 ښځې التا خوندې راسي کار وکي او فعالیت وکي موږ د دولت څخه په اصطلاح د خارجي موسسات څخه د دوی څخه موږ ډیر غوښتنه ده چې ولې چې موږ التا ډیر خوندې لرو چې به وضاحت دي به سرپرست دي
د کتونکو په وینا دا د خوشحالي ځای دی چې له جنگونو او بدامنیو سره سره ورو ورو افغان میرمنې کولی شي په ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او خپل فعال حضور حفظ کړي خو لا هم هغوی د دولت او نړیوالو مرستندویو ادارو پراخ ملاتړ ته اړتیا لري چې باید ورنه ونسپمول شي
شنګر هار تک مستور ماته راوړه تازه تازه ګلونه درې سلور ماته راوړه لار شنګر هار تک مستور ماته راوړه تازه تازه ګلونه درې سلور ماته راوړه
د ځواني وتلی سندرغاړي فریده ترانه سندره موریده دغه سندرغاړي په ورستیو ټوکلونو کې پوره شهرت ګټلې ده د نویو مو کلونو تر کورنیو جګړو پورې لا په افغانستان کې زیات شمیر ښځینه هنرمندان او د دوی هنري ډلې فعالې وي چې په محفلونو راډیو او تلویزیون کې به یې د افغانانو د هنري تندې د ماتولو لپاره فعالیتونه کول خو د کورنیو جګړو له پیل وروسته دغه هنري ډلې او هنرمندانې لکه د مهاجرو مرغانو په شان له خپلو ځالو او مینووالو تلې او بیا ډیر کلونه په افغانستان کې محفلونه او سټیجونه د ښځینه سندرغاړو له غږونو نه تش وو خو د طالبانو د وکمنۍ له ړنګې دوروسته له ستونزو سره سره بیا یو شمیر ښځینه هنرمندانو غږونه اوچت کړل چې څه نه څه د دغه هېواد د جنګ ځپلو خلکو هنري تنده ماتوي او ذوقونه خړوبوي یوه له دغو سندرغاړو چې په لږ وخت کې زیات شهرت ترلاسه کړی او ډیر مینهوالې موندلې دي فریده ترانه ده ترانه ځوانه تازه کاره خو موافقه سندرغاړې ده چې د ښځینه هنرمندانو له غږ نه د تشو محفلونو او خپلو ځانګړو هنري جستونو او هڅو له کبله یې ډېرو زړونو او محفلونو ته لاره موندلې ده هغه مودې د هنري هڅو په باب پوښتلې ده
در سن 12 سالگی بود که اولین استاد مقای جلیل دلاهنگ که در ایران
با 12 کلنه که کلچی مک په ایران که او سیدلو ده استاد جلیل دلاهنگ سرمی کار کوا نو ترنگ چیز پز دکرو بختوام و منوشو کولای چیخ پل تمریناتو تا ادامه ورکرم کلچی بیت افغانستان درسته نشوام نو په هرات که ده استاد جواد تابش سرمی خپل تمریناتو تا ادامه ورکرم چه تر او سمی 5 سندری ثبت کریدی تر دولسم ټولګی می پیران کې زده کړی کری او اوس د یو شخصي په هنتون د حقوق د پانزي د دویم کال محصله یم د خپل کورنۍ په باب باید وایم چې کورنۍ می په ایران کې ژوند کوي زه ل خپل خور سره دلته یم او غواړم چې د هنر لاري خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم
د افغانستان په شان ودودیزه او پتیرا بیا جنگ زپل ټولنه کې د خزو جنکو لپاره په محفلونو کې سندره ویل اسانه کار نه دی په داسې یوه ټولنه کې چې خلک یې په فرهنګي لحاظ سخت ځپل شوي او ډېر کله په ټولنه کې د ښځو فعال حضور نشي منلی د فریدي ترنې په شان آزاد خیاله او د نوي نسل سندرغاړې له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي هغه د ورپېښو ستونزو په باب غږېږي خو وایي چې دا ستونزې به د دې پر هنري هڅو اثر ونه کړي
طبعا تهدیدهای زیاد بود تلفنی بود حتی آمدن پشت خانه بود حتی باعث
طبعا چې تهدیدونه ډېرو په ټلیفون او حتی د دروازې شاته راتک نو زه مجبوره شولم چې له هیواده بهر لاړه شم او څرنګه چې هغه وخت ما په یو این دفتر کې کار کوونو مجبوره شولم چې استعفا ورکړم او له هراته کابل ته راشم حتی د خپلوانو لخوا هم راته ګواښونه کېدل زما په نظر کې یو څوک غواړي یو څه لاسته راوړي نو مجبوره دي چې ډېر څه له لاسه ورکړي
په ټولنه کې د ښځینه هنرمندانو شتون تر ډېره د مېرمنو د فعال حضور معنا ورکوي خو اوسنیو شرایطو ته په پام او په افغانستان کې د ښځینه سندرغاړو له غږ نه تشو ستیجونو او محفلونو ته په کتو لازمه ده چې دولت او په خاص ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مېرمنو د دا ډول هنري هڅو کلک ملاتړ وکړي فریده ترانه هم همدغه غوښتنه لري
ما یک تاسفم از دولتم است به خاطر با وجود تمام مشکلاتی را که ما دیدیم و باید حمایت میکرد اما ما نی از
باید وایم چه لدولت ناراضیم ځکه موږ چې په دې لاره کې کومې ستونزې ولیدې نو له موږ سره یې هیڅ مرسته ونه کړه او په خاصه توګه له میرمنو څخه مو چې ډېره هیله کېده هغوی هم زموږ ملاتړ ونه کړ حتی تش تشویقی هم نه کړو خصوصا هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کوي هغوی چې په پارلمان کې دي د هغوی لخوا هیڅ حمایت نشو له خدای په دې شکر گزاره یم چې کورنۍ مې تل تشویقوي او په دې لاره کې مې ملاتړ کوي
د هنري چارو د ماهرانو په وینا په افغانستان کې د ډیر کلونه د خزینه سندرغاړو غوونه ټاپو خو اوس چې خزو ته په دغه برخه کې د فعالیت صنعت فضا مسایده شوې ده په کار ده چې دولت او په خاص ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دوی د هنري هڅو ملاتړ وکړي څو یو ځلې بیا افغانستان لکه د پخوا په شان وتلې خزینه هنري څیرې ولري
د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپای 1200 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په کابل کندهار هرات جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي
عزتمنو اوریدونکو اوس په هم له وکمې رشیدي څخه د خزو پاړه څولندو خبرونه تغوښ شو
په هرات ولایت کې تیرونه یوې امیدوارې میرمنې او یو ماشوم پر خوکی والګې د اخته کېدو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ د هرات د امیر روغتیا چارواکو په ژواک خبري اژانس ته وویل چې همدا اوس په دغه ولایت کې د خوک د والګې شپاڼه سپي حساب شوي او و دېرش نور شکمن ناروغان پیژندل شوي دي ویل کېږي چې له همدې امله په هرات کې د ټولو لویو سالونونو او ګډو حمامونو د بندولو حکم شوی دی بهرنیو ځواکونو تیره اونۍ د هلمند ولایت د باباجي په سیمه کې یو ځوان نجلۍ وویشته او ووژله. د باختر اجنس ته خبر لمخې په هلمند ولایت کې امنیتي مسؤلین وایي پیښه هغه وخت وشوه چې د یو شخصي موټر چلوونکي د درېدو په باب د بهرنیو عسکرو خبرداری ته پاملرنه ونه کړه، نو بهرنیو عسکرو په دغه موټر باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو ځوان نجلۍ په موټر کې ووژل شوه. او وروستی خبر دا چې د سرپل ولایت د ګوسفندي ولسوالۍ د نجونو د ښوونځي نوې ودانۍ تېره اونۍ پرانیستل شوه. د باختر اجنس ته خبر له مخې دغه ودانۍ د یونیسف د ادارې لخوا د 10,000 امریکایي ډالرو په لګښت په یوه پوړ کې جوړه شوې ده. د سرپل ولایت د پوهنې رئیس عبدالغفار دستیار وایي دغه ودانۍ و درسي خونې لري. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو د پوسټ باک شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 14 یووبیا، او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده ازادي رادیو پوسټ باک 2743 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربان خدای سپارم.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی
ده بلال خوگا آزان ده ملال یا قربان زمامی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا شان بده سرگنشی کل شان بده سرگنشی بخندا بدل تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی دا بلسون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماتی او
قسمت بمون جاچی دو آگان برا ٹولے بگنڈی دے ہر پاچی حافلہ بشید امن گلوم کے روانہ زمامی نے زمازانا خائستا افغانستانا زبلال خوگا آزانا دمالال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لبرکاتا داس خلشی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامی نے زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دمالال یا قربانا زمامی نے زمازانا خائستا افغانستانا زمامی نے زمازانا خائستا افغانستانا زمامی نے زمازانا خائستا افغانستانا